مونږ ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفي الله ستاسو نگزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم. پیل په خبرونو باندې کوو. د افغانستان لپاره د بشري مرستو د همغږي کوونکې ادارې اوچا مشر دانیل اندرس وایي په تېرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د مرستندویو موسسو 8 کارکوونکي وژل شوي دي. اندرس پرون د بشرپالنې د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي د دغو مرستندویانو ډیری د ګزارن ضد واکسیناران او ماین پاکان وو. د اوچا مشر په عین حال کې ویلي یو شمېر مرستندویان دا مهال بندیان دي. د په دې اړه څه نه دي ویلي چې دا کسان چا او چیرې بندیان کړي دي. د طالبانو د کورونی چار وزارت وی امنیتی ځواکونو یې تیر شپه د کابل په پغمان ولسوالی کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې 4 تنه انسان تښتونکي وژل دي. دغه وزارت پر خپل ټوټر پاڼه یا ایکس کلی په دې عملیاتو کې چې د پښت بادام په سیمه کې وشول د محمد امین په نوم تښتول شوی کس خوشی شو. نوموړې درې ورځې وړاندې یرغمل شوی وو. د طالبانو د کورونی چار وزارت په دې اړه څه نه دي ویلي چې آیا له انسان تښتونکو سره په نښته کې د دوی ځواکونو ته تاوان رسیدلی کنه. په دې اړه خپلواکو سرچینو تر اوسه څه نه دي ویلي. پاکستانی چارواکي وایي دغه هیواد په پنجاب ایالت کې په یو ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه 3 مړه شوي دي. د رویټرز خبري اژانس رپور له مخې نن سهار له کراچۍ څخه اسلام آباد ته روان بس له یو بار وړونکي موټر سره ټکر شو چې په نتیجه کې 3 مړه او 14 نور ټپیان شول. په راپور کې ویل شوي چې په بس کې 3 تنه سپاره وو. د ایران اسنا خبری آژانس د راپور له مخې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا سیاسي مرستیال ویلي له ایران سره د اوبو لانجه د جګړې پر ځای د تفاهم له لارې حل شوې ده. مولوي عبدالکبیر پرون د نړۍ سره د طالبانو د حکومت د ښه تعامل او سیاست بیلګه وبلله او ادعا یې وکړه چې د نړۍ هیوادونه پوه شوي چې له اسلامي امارت سره د دب خبره تعامل د سیمې او نړۍ د ثبات او ډاډمن امنیت لپاره تر ټولو غوره انتخاب دی. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال دا څرګندونې 15 ورځې وروسته لدې کړي چې یو ایراني تخنیکي پلاوی د اروزګان ولایت په اود کې د هلمند اوبو په سرچینه کې د اوبو اندازه وکتله. د ایران په چارو کې د امریکا د حکومت د ځانګړي استازي دفتر پرون په ایران کې په وروستیو نیونو عکس العمل وښود او ویل نړیواله ټولنه د ایران حکومت د بشري حقوقو د سرغړونو په خاطر مسؤل ګڼي. دغه دفتر په خپل ایکس یا ټوټر کې لیکلي د سولیز اعتراضونو په تړاو د ګڼو کسانو د نیول کېدو پر راپورونو اندېښنه لري او نړۍ دا ټول ویني. په وروستیو څو ورځو کې د ایران په بیلابیلو ښارونو کې د بشري حقونو او مدني ټولنې لږ تر لږه 14 فعالان نیول شوي دي. د اوکراین د کورونی چار وزارت پرون تایید کړ چې دغه هیواد د شمال په چرنیف ښار باندې د روسیې په توغندوی برید کې د یو ماشوم په شمول لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي او 143 نور ژوبل دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی چې سویډن ته تللی پر چرنیف ښار حمله دردونکې ورځ وبلله او وی ویل دا ورځ د یو تروریست حکومت له لاسه راغلی. د اوکراین دفاع وزارت بیا وایي دغه هیواد د هوایي دفاع سیستم د ایران 15 بی پیلوټ الوتکې چې روسیې ته ورکړي وشتې دي. دا د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه. خبرونه مو اوریدل کولای شئ. دغه خبرونه تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دا دی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي کوونکې ادارې یا اوچا مشر په افغانستان کې د بشرپالانو ژوند ته د موجوده ګواښونو په اړه اندېښنه ښولې ده.
موږ د هغه مرستندویو کارکوونکو د درناوي لپاره یوه شېبه سکوت کوو کوم چې د دندې پر مهال وژل شوي، ټپي شوي، اختطاف شوي، نیول شوي او یا هم بندیان دي. په دې کې هغه 8 مرستندویو کارکوونکي هم شامل دي چې په تیرو دوو کلونو کې وژل شوي. چې
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د عدالت غوښتنې په آنلاین کمپاین سره له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د طالبانو له چارواکو وغواړي ژر تر ژره دې په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې پای ته ورسوي. په دې اړه هم تاسو ته یو رپورټ لرو چې د سولې د نوبل جایزې ګټونکي ملال یوسفزی ټینګار کړی دی چې د افغانستان د نجونو د فوټبال ملي ټیم چې اوس مهال په بهر کې دي په رسمیت وپیژندل شي او د لوبو حق ورکړل شي. د موسکو له وروستي حاله مهم خبرو چې چارواکي د درون د بریدونو په اړه اندېښمن دي.
په مسکو کې چارواکي وایي چې تیر شپه د لنډ وخت لپاره د اوکراین د بی پیلوټ الوتکو د برید په خاطر د پلازمینې په دوو مهمو هوایي ډګرونو کې عملیاتي چارې ودرولې.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي کوونکو ادارې اوچا مشر اندرس دانیل اندرس وایي چې په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د مرستندویو سازمانونو 8 کار کوونکي وژل شوي دي. ښاغلی اندرس پرون په یو ویډیوي پیغام کې په دې اړه اندېښنه ښوولې ده. اندرس په افغانستان کې د بشري اړتیاو په ډېرېدو هم اندېښنه ښوولې او زیاته کړې له اړمنو سره د مرستې لپاره مالي سرچینې هم په کمېدو دي. په دې اړه باندې زموږ همکار خاطر پردیس رپورټ رالېږلی.
د افغانستان لپاره د بشری مرستو همغږی کوونکی دانیل اندرس وایي مرستندوی کارکوونکي په پراخ کچه هدف ګرځول کیږي او یوازې په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د دغه سازمانونو 8 کارکوونکي وژل شوي دي. هغه دا خبره پرون د بشرپالنې د نړیوالې ورځې په مناسبت په هغه تصویري پیغام کې کړې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا په خپله ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر خپور کړی ده.
موږ د هغه مرستندویو کارکوونکو د درناوي لپاره یوه شبه سکوت کوو کوم چې د دندې پر مهال وژل شوي، ټپي شوي، اختطاف شوي، نیول شوي او یا هم بندیان دي. په دې کې هغه 8 مرستندویو کارکوونکي هم شامل دي چې په تیرو دوو کلونو کې وژل شوي چې زیاتره د ګوزند پر ضد واکسیناتوران او ماین پاکوونکي دي.
د اوچا مشر دا هم تاییدوي چې اوس مهال یو شمېر مرستندویان بندیان دي خو نوموړی په دې اړه ډېر جزئیات نه ورکوي چې دا کسان کله او چیرته نیول شوي او د چا لخوا بندیان شوي دي. ښاغلی اندرس زیاتوي د مرستندویو کارکوونکو په وړاندې دا ډول ګواښونه د نه منلو وړ دي. د افغانستان لپاره د بشري مرستو همغږی کوونکی خبرداری ورکوي چې د مرستندویو کارکوونکو له شتون پرته به میلیونونه افغانان هغو لومړنیو اسانتیاو ته لاسرسی ونه لري کوم چې هر بشر د ژوندي پاتې کېدو لپاره ورته اړتیا لري. وقته د طالبانو له بیا ځلې رسېدو وروسته د مرستندویو کارکوونکو په وړاندې تر ټولو بده ورځ د 1400 کال د کب څلورمه وه. په دې ورځ په کندوز ولایت کې په دریو پیښو کې وو واکسیناتوران ووژل شول چې څلور ښځې هم پکې شامل وي. د طالبانو حکومت د کورنۍ او چارو وزارت وین عبدالمتین قانی د اوچا د دې خبرو کړو شمیرو او د نیول شویو مرستندویانو د نیولو په اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ونه وایه. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د بشري مرستو همغږی کوونکی دانیل اندرس ته دی یادونه هم کوي چې په دې هیواد کې بشري اړتیاوې اوج ته رسېدلې او له 9 میلیونه څخه زیات افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. هغه افغانانو ته د مرستو رسولو لپاره د مالی مرستو د کمېدو خبرداری هم ورکړی او زیاتوي دا وضعیت د میلیونونو وګړو ژوند او روغتیا ګواښي. طالبانو حکومت هم مني چې په ځینو برخو کې مرستې کمې شوې دي. د دوی د عام روغتیا وزارت سرپرست قلندر عباد د یک شنبې په ورځ ملت ته د حساب ورکونې په نوم یوې غونډه کې وویل د بهرنیو مرستو کوونکو د ملاتړ د کمېدو له امله په ځینو برخو کې روغتیایي خدمتونه زیانمن شوي دي. د افغانستان لپاره د بشري مرستو د همغږي کوونکي دفتر یا اوچا له قوله همدا اوس له 9 میلیونه زیات افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. په داسې حال کې چې دوی تیر کال په ټول افغانستان کې له نږدې 6 میلیونه ډیرو وګړو سره مرسته کړې ده.
و هم اوریدل چې د اوچا مشر په افغانستان کې د بشرپالانو ژوند ته د موجوده ګواښ او همدارنګ د بشري مرستو په برخه کې د بودیجې له کمښت اندېښنه وښودله. په افغانستان کې د بشرپالانو ژوند ته د ګواښ په ارتباط او په اړوندو نور مسایلو دا شیبه له لیکوال او د بشري حقونو له یو فعال ښاغلي محب زغم سره خبرې کوو. زغم صاحب، ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلی. د اوچا مشر په افغانستان کې شمیره یاد کړی چې 8 کسان بشری مرستندویان وژل شوي دي. دا څومره ټکان ورکوونکی خبر دی د افغانستان په سیري ویټولنې ته چې مرستو ته سخت اړتیا پکې لیدل کیږي؟
سلامونه ستاسو ته، تاسو ته، قدرمنو اوریدونکو، لیدونکو ته. دا د افغانستان غوندې هیوادونو لپاره واقعا ډېر خوشنوونکی خبره ده. په دې ده چې افغانستان هیڅکله خپلو ټولو وګړو ته بشري خدمات، روغتیایي خدمتونه او همدارنګه د ښوونې او روزنې په برخه کې خدمتونه پوره نشي وړاندې کولی. پخوای هم نشوای کولی، اوس خو بیخي. نو داسې هیوادونه چې د بشری مرستندوی و طولنو او خیریه مؤسسو کمرستو باندی تکیوی دوی ته باید ډیر توجه وکړي چې د دې مرستندویو امنیت وساتي او د دوی لپاره د کار او فعالیت زمینه لا ښه برابره کړي.
مننه کوم زغم صاحب. یو څه بلم چې په د اوچا مشر او پټوله کې د ملګرو ملتونو د سازمان شمیرې ښیي چې په افغانستان کې دغه د اړمنو کسانو شمیر 9 میلیونو ته رسیدلی دی. نو په دغسې شرایطو کې چې بشري مرستندویانو ته کافي امنیت نه وي، څنګه به د دغسې ټکان ورکوونکو شمیرو مخه ونیول شي چې ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دي او میاشت په میاشت لکونه کسان په دغه شمیر باندې ور اضافه کیږي د لوګو د اړمنو؟
بالکل، دا واقعیت دی چې په افغانستان کې ممکن د نړۍ تر بل هر هیواد څخه د وګړو ډیره زیاته فیصدي بشري مرستو ته اړمن دي. دا مختلف وجوهات لري او یو عمده وجه یې دا ده چې د افغانستان د اوسنیو چارواکو د پالیسۍ په نتیجه کې ډیرو خلکو خپل کارونه خپلې دندې له لاسه ورکړي. په تیره بیا کله چې دوی د ښځو کارونو باندې بندیز ولګاوه او په مؤسسو کې او په نړیوالو ادارو کې د ښځو وظیفې او کارونه وځندول، نو اکثره خیریه مؤسسې د خپلو چارو د ښه ترسره کولو دپاره دغسې میرمنو ته ضرورت لري چې هغوی کور په کور وګرځي او له میرمنو سره له نجونو سره په اړیکه کې پاتې شي. دا د یوې خوا، او له بلې خوا چې بیا ور باندې دغه د بد امنیو پیښې هم چې ور باندې زیاتې شي او د دغو مؤسسو د کارکوونکو فزیکي امنیت هم خوندي نه وي، نو بیا هغه ټولنې هغه هیوادونه چې دغو مؤسسو سره مالی مرستې کوي دوی لږ پشا کیږي، ځکه چې وایي چې د دغو مرستو د رسولو په وجه یا د دې مرستو د رسولو لپاره د ځینو انسانانو ژوند ته ګواښ پېښي.
په آخر کې کراته وایي مننه. د طالبانو حکومت چارواکي خو وخت په وخت دا وی کوي چې امنیت سم دی او په ټول هیواد کې د دوی خبره چې امنیت ښټینګ شوی دی، مګر اوس دغه ریپورټونه بل څه وایي. څه په کار دي د حاکم چارواکو ته تاسو څه وایي چې باید څه وکړي په دغه شرایطو کې؟
او زه فکر کوم چې د اداو د تناقض خبره ده چې علت دا ده چې رسنۍ هغه څه چې پخوا په افغانستان کې آزادې وي فعالې وي هغه څه نه دي، هر خبر نه شي خپرولی. نو ځکه کله کله دغه څه واقعیت سره مخامخ کیږو چې واقعیت یو څه وي او ادعا بل شی وي. خو په هر حال دا اوس د طالبانو مسؤلیت دی چې د افغانستان د ټولو وګړو او په تیره بیا د دې خیریه مؤسسو د کارکوونکو امنیت باید خه خوندې کې چې هغوی خپل فعالیتونه ترسره کړی شي.
بله، ډیره زیاته مننه کوم ښاغلی زغم کور مودان چې په دغه برخه کې مراسره خپل نظریات شریک کړل.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
بخنی نړیوال سازمان د عدالت غوښتنې په آنلاین کمپاین سره لنړیوال ټولنې وغوښتل چې د طالبانو له چارواکو وغواړي ژر تر ژره د افغانستان کې د بشري حقوقو سرغړونې پای ته ورسوي. یاد سازمان د یکشنبې پر ورځ په یو ټویټ کې وویل تر اوسه په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو د پای ته رسولو لپاره شاوخوا 200,000 لاسلیکونه راټول کړي دي. خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې په افغانستان کې بشري حقونه تامین دي. سنا کاکړ په دې اړه باندې رپورټ را لېږلی.
د بهرنی نړیوال سازمان له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې دغه سازمان د کمپاین په ملاتړ د افغانستان خلکو ترڅنګ ودرېږي او په ازادي، کرامت او برابري کې د هغوی د ژوند کولو د حق په اړه خبرې وکړي او له طالبانو حساب وغواړي. یا سازمان د یکشنبې په ورځ په یو ټویټ کې د دې آنلاین کمپاین لپاره یوه اعلامیه خپره کړه او د نړۍ له خلکو یې وغوښتل چې د دې اعلامیې په لاسلیک کولو له طالب چارواکو وغواړي چې په افغانستان کې له بشري حقونو څخه سرغړونې په سمدستي توګه پای ته ورسوي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې تر اوسه د دغه کمپاین لپاره دوی له 198 زرو زیات بریښنایي لاسلیکونه راټول کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت چارواکو تل ادعا کړې چې په افغانستان کې بشري حقونه تر بل هر وخت تامین شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د اعلامیې په دوام کې راغلي چې طالب چارواکي دي د زده کړې او کار په ګډون د ښځو او نجونو د حقونو تامین تضمین کړي او د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې دې په سمدستي ډول د دوی پر مخ پرانیزي. په دې اعلامیه کې زیاته شوي چې طالبان باید د انتقامي وژنو او په لکیو همجنسکارانو د بشري حقونو مدافعینو د مدني ټولنې غړو، قاضیانو، وکیلانو، د پخواني نظام پر کارکوونکو، خبریالانو او پر نورو خلکو له حملې څخه لاس واخلي. خو طالبانو تل د پخوانیو دولتي کارکوونکو، د مدني او نورو فعالانو د وژلو په تړاو د نړیوالو سازمانونو راپورونه رد کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د عدالت غوښتنې په دې کمپاین کې له نړۍ غوښتي چې پر طالبانو دا ومني چې د افغانانو د بیان د ازادۍ د حق ساتلو او له خپل سرو نیوکو خوندیتوب تضمین کړي. د بخښنې نړیوال سازمان په وینا په افغانستان کې باید د بشري حقونو د سرغړونو او جنګي جرمونو لپاره د عادلانه محاکمې او د اعدام سزا ته د رسېدو پرته د اغېزمنې او شفافې پلټنې او حساب ورکونې میکانیزم رامنځته شي. هڅه مو وکړه چې د بخښنې نړیوال سازمان د ادعاو په اړه د طالبانو حکومت د ویاندویانو غبرګون هم ترلاسه کړو، خو بریالي نه شو. د بخښنې نړیوال سازمان په خپله اعلامیه کې دا هم ویلي چې طالبانو د 2018 کال په اګست میاشت کې د بیاځلې واکمنېدو وروسته په افغانستان کې تاوتریخوالی کړی او په بشپړ مسؤلیت سره یې بشري حقونه نقض کړي دي. د دغه سازمان په وینا دوی په سیستماتیک ډول د بشري حقونو ملاتړ کوونکي کلیدي بنسټونه منحل کړي او د بیان پر ازادۍ، اعتراضي غونډو او عادلانه محاکمو یې فشار راوړی. تر دې مخکې یو شمېر نورو نړیوالو سازمانونو هم په وار وار په خپلو راپورونو کې د طالبانو حکومت د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د بشري حقونو په سرغړونې تورن کړي.
نشې توکو احتیاط تاسو د تدریجي مرګ او کورنۍ مو د بدمرغۍ په لور بیایي.
د ازادي رادیو دغه خبری مجله په فیسبوک او یوټیوب کې هم په ژوندې بڼه باندې کتلای شئ. اوس به ورشو د افغانستان د نجونو د فوټبال د ټیم په اړه باندې ورستیو جزئیاتو ته. د سولې د نوبل جایزې ګټونکې ملالی یوسفزی د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا څخه غوښتي دي چې د افغانستان د نجونو د فوټبال ټیم چې دمګړی اکثره غړي په انګلستان کې دي په رسمیت وپیژني او د لوبو اجازه ورکړي. ملالی یوسفزی د نجونو د فوټبال له دغه ټیم سره په بریتانیا کې کتلی دي او ټینګار کړی دی چې د افغانستان د نجونو ته باید د لوبو رسمي حق ورکړل شي. فیفا په دې اړه باندې تازه څه نه دی ویلي، خو مخکې تیر کال د دغه غوښتنو په جواب کې ویلي وو چې دوی د ټیمونو د رسمیت پیژندلو حق نه لري، خو ټینګار به وکړي چې فوټبال ته ښځې او نارینه مساوي لاسرسی پیدا کړي. په دې اړه باندې به لیما سپیشلی اور ستیجو زیات اوس سره شریک کړئ. مهرباني.
ستنګزای صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا کې د افغانستان د ښځو د فوټبال لوبډلې د رسمیت پیژندلو لپاره د دې لوبډلې لخوا د کمپاین په دوام اوس د سولې د نړیوالې جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی له دوی خپل ملاتړ اعلان کړی دی. اغل یوسفزی چې د شنبې په ورځ له نږدې له دوو نجونو سره لیدنه کړې، په خپل ټویټر پاڼه کې د فوټبال د نړیوال فدراسیون څخه غوښتنه کړې چې د افغان نجونو د فوټبال ملي لوبډلې لوبډله په رسمیت وپیژني. د خپل د ټویټ په دوام کې داسې لیکلي دي چې د داسې غښتلو لوبغاړو په منځ کې شتون او د دوی تر څنګ درېدل ورته د ویاړ ځای دی. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي او د ښځو او نجونو د زده کړو د فعالې ملال یوسفزی دا ملاتړ د افغان فوټبالستان او نجونو له تود هرکلی سره مخ شوی دی. د افغانستان د ښځو د فوټبال ملي لوبډلې پخوانی کپتان خالدی پوپل ازادي راډیو ته وویل تیره ورځ د دوی په استرالیا کې یو خبری کنفرانس هم جوړ کړی و چې پکې ملال یوسفزی هم ګډون کړی و. هغې له فیفا د افغانستان د ښځو د فوټبال د ملي لوبډلې د رسمیت پیژندنې غوښتنه کړې ده. مسوره یوسفی د افغانستان د ښځو د فوټبال بلې غاړې هم د ملال یوسفزی له دې ملاتړ خوښي څرګنده کړې او په دې برخه کې یې لا ډېر د هغې د ملاتړ غوښتنه وکړه. د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې غړو چې دا مهال له هېواده بهر ژوند کوي د فیفا لخوا د دوی ټیم د رسمیت پیژندلو لپاره په کمپاین پیل کړی چې څو په نړیوالو سیالیو کې د افغانستان استازیتوب وکړای شي. اغلی پوپل ازادي راډیو ته دا هم وویل چې د جولای د میاشتې راهیسې یې په ټوله نړۍ کې دا کمپاین پیل کړی تر اوسه یې 1,60,000 لاسلیکونه د بېلابېلو هېوادونو له ادباو څخه راټول کړي دي. پر افغانستان د 2020 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو او له دغه هېواده د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان د ښځو د لویانو د فوټبال ملي لوبډلې غړي استرالیا ته ولېږدول شول. اوس دا لوبډله د فوتله د ملبرون ویکتوري لوبډلې په ملاتړ په دې هېواد کې خپل فعالیتونه ترسره کوي. دوی وایي تر اوسه د انګلستان، استرالیا، پرتګال او ایټالیا د پارلمان 152 غړي له دوی سره یو ځای شوي او د دوی له غږ څخه یې د ملاتړ تر څنګ له فیفا غوښتي چې افغان فوټبالستانو نجونو ته دې په نړیوالو سیالیو کې د ګډون حق باید ورکړل شي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
لما سپیشلی ومننه ترې کوو چې د فیفا څخه چې کومه غوښتنه ملال یوسفزی کړې په اړه موږ ته جزئیات راکړل. اوس به ورشو کراچۍ ته. په کراچۍ کې عیسوي مذهبو د عیسویانو د خوندیتوب په پار باندې لاریون کړی دی. دا وروسته له هغه چې په پنجاب کې پر کلیساګانو باندې او د عیسویانو په کورونو باندې برید وشو. ګڼو عیسویانو د بشري حقونو فعالانو په پنجاب کې پر کلیساګانو او د مسیحیانو پر کورونو د بلواګرو تر حملو وروسته په کراچۍ کې مظاهره کړې. دوی د اګست په 19 په دغو لاریونو کې په حکومت باندې غږ کړی دی چې د عیسویانو امنیت ټینګ کړي. په دې اړه پام وکړئ یو ویډیوي رپورټ ته.
دا احتجاج کون کی عیسایان او مدنی فعالان دی چې د اگست په 19 په کراچۍ 3 تلوار سیمه کې احتجاجي مظاهره کړی ده. دوی د پنجاب په جړاواله کې د عیسایانو چرچونو او کورونو سوځولو د پیښې غندنه وکړه. د جړاواله پیښې پر ضد د کراچۍ ترڅنګ د ملک په نورو ښارونو کې هم احتجاجي مظاهرې شوې دي او دوی د حکومت نه لګکیو ته د تحفظ ورکولو غوښتنه کړې ده.
که په ګوجرا کې د عیسایانو پر ضد د پیښې مخنیوي شوې وي نو نن به فیصل آباد کې دا پیښه نه کېدله. پنجاب کې پرله پسې داسې پیښې کیږي چې ورسره عیسایان د عدم تحفظ ښکار دي او عیسایان پاکستان کې خپل ځان آزاد نه ګڼي.
د اگست په 14 د پنجاب په جړاواله کې د قران سپکاوی د تورستو په ګڼ شمیر کې قهرجنو مظاهرچیانو د عیسایانو چرچونه سوځولي او د هغوی کورونو ته تاوان اړولې وو.
د کورونو سوځولو وروسته یې په دیره کې قبرونه هم نړولي. چا چې د قبرونو سپکاوی کړی دی هغوی ته هم سزا ورکول پکار دي. چې قانون موجود دی نو بیا ولې دوی قانون په خپل لاس کې اخیستی دی؟
قانون کو ہاتھ میں کیوں لیا گیا؟
د پنجاب حکومت په وینا جړاواله کې د عیسایانو چرچونو او کورونو سوځولو په تورې 133 کسان گرفتار کړي دي او په یاد سیمه کې د اغیزمنو عیسایانو د بیا آبادولو کار هم پیل کړی دی. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
د شزو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماخام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
روسي چارواکي وایي یو آر بی آی د بی پیلوټ الوتکو د برید له کبله د موسکو په 2 هوایي ډګرونو کې عملیاتي چارې درولې دي. روسي چارواکو دا خبره وروسته لدی وکړه چې په اوکراین کې د روسیې د پرونی توغندوی حمله د ټپیانو شمیر 138 تنو ته ورسید. په دې اړه عصمت ساروان نور جزئیات وړاندې کوي.
په مسکو کې چارواکي وایي چې تیر شپه د لند وخت لپاره د اوکرين د بي پيلوټ الوتکو د بریک په خاطر د پلازميني په دوه مهمو هوائي ډګرونو کې عملیاتي چارې درولې دي. د مسکو شاروار سرګي سوبيانين نن سهار وختي په خپل ټيليګرام چینل کې لیکلي چې د دوی هوائي دفاع سیستم د وي بي پيلوټ الوتکې د بریټ مخونيوله، خو له دې سره سره په وونو کوفو او دومو دیفو هوائي ډګرونو کې فعالیتونه ودرول شول. دفاع وزارت وویل چې بي پيلوټ الوتکې د سهار په شاوخوا څلور بجې د مسکو د ستوپینو مینې په سر په الکترونیکی وسایلو غیر فعال کړل. په ورستۍ اونۍ کې د مسکو په هوایي ډګرونو کې عملیاتي چارې څو ځلې ځنډول شوې دي. څه باندې لس ورځې وړاندې، یعنې د جولای په دیرشمه وروسته له دې چې د یوې بې پیلوټ الوتکې په برید کې د مسکو د مهم او لوکس تجارتي مرکز ودانیو ته زیان واوښت، د وونو کوفو هوایي ډګر وتړل شو. دا هوایي ډګر اونۍ وروسته، یعنې د اګست په شپږمه بیا وتړل شو. نن د روسیې د کورسک سیمیوالی په خپل ټلګرام کې ښلي چې د اوکرين یو بي پيلوټ الوتکه د کورس د ریلاري د سټېشن پر شیشهي بام لویدلې چې لکبلې اور لګیدلې او 15 تنه ټپيان کړي دي. دا معلومات په خپل واک ډول تایید یا رد کېدای نشي. لبل خوانن یکشنبه د اوکرين پوز ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې روسیې د اوکرين پر خاوره یو شپته هوایي حمله کړې دي. د اوکرين د لوی درستیس په وینا په دې بریدونو کې مرجوب لري اوشت دي. دا بریدونه یو ورځ وروسته لدی وشول چې روسیې د اوکرين پر چیرنیف شهر توغندای وویشت او ملکانو ته درنه مرجوب لواړوله. د اوکرين د کورنوي چارو وزارت تایید کړ چې د دغه هیواد د شمال پر چیرنیف شهر باندې د روسیې په توغندوی برید کې د یو ماشوم په شمول لشتر لشه وتنه وژل شوی او یو سلو اته څلوېشت نور ژوبل شوی دي. د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی چې سویډن ته تللی پر چیرنیف شهر حمله دردونکې ورځ وبلله او ویویل چې دا ورځ د یو تروریست حکومت له لاسه راغلې ده. د ازادي رادیو د اوکرایني څنګه د راپور لمخې یو څلويش ټپيان چې د زینو حال نازک دی لا هم په روختون کې بستر دي. د دې بریډ له کبله څبان دي 1500 ودانوي ته زیان اوښتې دي. د اوکرين دفاع وزارت وایي چې د دغه هیواد د هوایي دفاع سیستم د ایران 15 بي پيلوټ الوتکې چې روسیې ته ورکړې دي وښتې دي.
اوس بعد بختيار سایل د سپورت نړۍ خبرونه واورو.
سلامونه می عمرای د خزینه فوتبال نړیوال جام په ترڅ کې اسپانیې وکول شو چې په پایلوبه کې انګلستان ته ماته ورکړي او په دې سره د 2023 کال اتلولي وګټي. د پایلوبه په ترڅ کې اسپانیې د لوبي په اول نیمایي کې یو ګول تر سره کړ چې بیا د لوبي تر پای پورې هیڅ لوبډله د ګول په وهلو بریالي نشو. په دې لوبه کې د اسپانی لوبډلې تر ډیره پورې د لوبغالي واک په لاس کې درلود او خ فوټبال تر سره کړ چې په ترڅ کې اتلولي هم وګټله. بلور ته د افغانستان او پاکستان ترمنځ د راتلونکو درې ورځنیو سیالیو لپاره د لوبو مبصرین نن په ډاګه شول. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې اعلان کړی چې په دې سیالیو کې به د افغانستان په استازولۍ یوازې د فرهاد فدایی په نوم کس تبصره کوي. دغه راز د پاکستان په دې سیالیو کې بیا رمیز راجا او عامر سویل د مبصرینو په توګه شامل شوی دي. د سریلانکا پرویز معروف هم په دې سیالیو کې د مبصر په توګه اخیستل شوی دی. دغه راز د سویلي افریقا، انګلستان او هندوستان نه هم یو یو مبصر د دې سیالیو لپاره اخیستل شوی. تاکل شوی چې افغانستان او پاکستان د راتلونکي سی شنبه په ورځ د اگست په 28 نیټه خپل لومړنۍ سیالي د سریلانکا په همبنټوټا ښار کې پیل کړي. د غراز دواړه لوبډلې به د همدې میاشتې په 24 او 28 نیټه دوه نورې سیالۍ هم ولوبوي.
مننه کوم چې د ازادي راډیو د خبري مجله مو وکتله.